السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. چارواکي وایي د تورخم سرحدي خارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې بندو لاریو کې به لسګونه نور کسان هم بند پاتې وي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او په خبره یې لا هم دغلته ژغورونکي ډلې د نورو بندې پاتې شوو کسانو په ایستلو پسې هڅې کوي. ویل کېږي چې د غره رالویدلې برخه ډیره ده او هلته درنه ماشینري هم استول شوې چې د ژغورنې له چارو سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 30% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یوه تازه څېړنه کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلانسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانانو سره د نړیوالو مرسته راکمه شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې په دې مرستو کې 30% کموالی هم راشي نو د افغانستان اقتصاد به 0.4% سقوط وکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اولو یو صنعتي هیوادونو ډلې یا جیو د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي دي دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوي. جیوو همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیضي چلند کبله پر طالبانو انتقاد کړی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د خپلو دغو چارو ننګه کړې او ویلي دي چې د ښځو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو ډزو او هوایی بریدونو غږونه اورېدل شوي. د سودان په دې نښتو کې له هوایي ځواکونو هم کار اخیستل شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک او یوټیوب هم کتلی شئ د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د ځینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړې خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل یادونې نه ده کړې. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندیز سره موافق نه دي. په دې اړه د یوه دینی عالم نظر هم رااخلو. تورخم کې د غره ښویېدو له پیښې وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. تر اوسه د دو کسانو مړي راایستل شوي او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداری ورکړی که افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شي اقتصادي سقوط به وکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی رازو د سر موضوع ته. د طالبانو مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې راغلي. ملا هیبت الله اخندزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولي خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهمو مسایلو ته یې هیڅ راز اشاره هم نه ده کړې. دا چې د ښاغلي اخندزاده په پیغام کې نور څه راغلي همکار مې احمد تکل په دې اړه معلومات راټول کړي. تکل څه
ډېره زیاته مننه لودین صاحب. سلامونه. د طالبانو لوی مشر د کانکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو دری عربي انګلیسي او اردو ژبو خپور شو ویلي دي چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅ کله په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، په خپل پیغام کې زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیذ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې لویه فریضه ده چې تطبیق یې د ده په وینا اوس مهال دوام لري. دینی عالمانو ته دی سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. نوموړی په خپل پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو د یادونې تر څنګ د هغه څه په اړه چې دی د دښمنانو دسیسې بولي هم خبرداری ورکوي. ملا هبت الله اخونزاده په دې پیغام کې چې تر ډیره د حکومت د اساسي دندو د اساسي کرښو د بیان په څیر ادبیات لري، له ګاونډیانو اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو لوی مشر په هیواد کې د مخدره موادو پر کښت او قاچاق د ممنوعیت د فرمان تطبیق د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدره موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همداراز د سوالګرو راټولول بله هغه ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترییز پیغام کې یاده شوې ده. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بندېدو ته له اشارې پرته ویلي دي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیې د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره یې د پلانونو یادونه هم شوې ده. لودین صاحب، د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګرېوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو د کار ممنوعیت او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت تشه، د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل په افغانستان کې د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې پر دې باندې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په نننی اخترییز پیغام کې د هغو هیڅ یادونه نه ده شوې.
ډېره مننه همکار مې احمد تکل و چې د ملا هبت الله اخونزاده د اخترییز پیغام جزئیات درکول. په دغه پیغام کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو شمېر پرمختګونو او شوو کارونو یادونه شوې ده، خو د هغه څه په اړه چې نړیوال اندېښمن دي څه نه دي ویل شوي. دغه اندېښنې د ښځو د کار او تعلیم د برخې دي. تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت لري. محمد علي سا په یوې نوې مرکه کې چې د ده پر ټویټر خپره شوې، له زده کړو او کار څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو پریکړې ته اسلامي رنګ ورکول تیروتنه او خطرناکه کار بللی دی. د طالبانو د حکومت ویندویانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا چې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي په دې خپله مرکه کې نور څه ویلي، جزئیات به له فریده سیال وارو فریده جانې د محمد علي صاد سرګندونو جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. دا راپور به د زینب په خبرو پیل کړو. هغه چې دا کسیدی کورنۍ غړي او سرپرست ده وایي چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار له بندیز وروسته اوسګاره شوې یم او په کور کې نه ورشوې. زینب وایي یو کال مخکې مې د لوړو زده کړو د یوې موسسې په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د کورنۍ و د کورنۍ د اتو غړو ترمنځ دا یوازینی کس و چې کار یې کاوه. اوس د طالبانو له لوري چې کوم فرمانونه صدر شوي دا په کور کې نول شوې ده او د اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده چې اوس یې ژوند په سختۍ تیریږي. هغه وایي چې دا چې بیکار ده او کار نشي کولی نو ژوند ورته له پخوانه ډیر سخت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار نور اوسیدونکي هم تمه لري چې خزینه بیرته وکولی شي، کارونه تستنی شي. همدارنګه تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې مشر محمد علي عیسی د طالبانو له لوري د زده کړو او کار د نجونو او ښځو د اسلامي شريعت خلاف عمل بللې دي. نوموړي د سشن بي پورز په خپل ټوئیټر یو مرکه خبره کړې ده، ویلي دي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د دغه خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او لمخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوړل شي. محمد علي عیسی د غشان د خپل خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. هغه وایي چې ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو الحق به برخې شوی نه دي. په ټولو او 50 اسلامي هیوادونو کې له دې پریکړې سره مخالفت نشته ده، ځکه هغه وایي چې د یادو هیوادونو ښځې په ملګرو ملتونو سازمان کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې ښځې د زده کړو الحق برخمنې دي. او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د ښځو اړوند د طالبانو له دې پریکړو سره مخالفې دي. هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي، هغه خبره دا دي چې دې ناسمې پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او همدارنګ د امر بالمعروف وزارت د دې راپور تر خبرېدو پورې د نړۍ د اسلامي د ټولنې سرمنشي د دې څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې لدی طالب چارواکو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه یې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی چې څه ډول چوکاټ دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې تړلې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي ادارو او بهرنۍ موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او میرمنو لګولي دي.
ډیره مننه همکار مې فریدا سیالوا چې تاسو ته د اسلامي نړۍ د ټولنې د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکول. په دغه راپور کې دا راغلی چې د اسلامي نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه د اسلامي اصولو په خلاف بللی دي. دا چې دغه څرګندونې په څه معنا او د مولا هیبت الله په اختریس پیغام کې ولې د نجونو د کار او تعلیم د بیا پایل په اړه څه نه دي راغلي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د اروپا د دنیا علماو د ټولنې غړی مولانا فدایي صاحب سټوډیو سره وصل دی. فدایي صاحب ستړي مشي لک زره بعد خاغلی هبت الله خونزاده پر اختریس پیغام تم شو، بیا وروسته به د اسلامي ټولنې د سرمنشي سرګندونو ته راشو. څه فکر کوي اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ جشن دی، میلیونونه نجونې په افغانستان کې له تعلیم او د غراس کار به برخې دي، ولې فکر کوي د هبت الله په اختریس پیغام کې د هبت الله خونزاده په اختریس پیغام کې نجونو او ښځو ته خاص څه نشته؟
اول خو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته، ټولو ته. دا چې اختر روان دی او اختر د مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده، او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دي، او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چې اختر په شاندارو مراسمو ولمانځي، او ډیر کسان په دې کې شرکت وکړي. یو مثال زه درته وایم، ما چې په اسلامي فقه کې ښځو ته په د میاشتني عادت په وخت کې یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی که ښځې په دغه میشتنی عادت کې هم وسی کوشش دی وکړي چې عیدګاه او جمعه تلاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې ښځې باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې د سی غوښنه ونډه واخلي.
بله، نو فدایي صاحب محترم، زما پوښتنه هم دا و چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي، تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله خونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ دی ښځو سره زمونږ وضع دی دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره ټکر کې یا تضاد کې واقع دي، لکه مونږ ویل چې مثلا خزه یا په کور یا په ګور، دا یو پښتو متل دی او دا چې د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. مونږ خزو ته سره دي چې دین ورته حق ورکړی دی، په اکثرو کلیوالي هغه کې ورته دا اجازه نه ورکوو چې دوی د خپل میراث او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیږي د هغوی خاوندان شي. دا چې دی د ټولنې یو مشکل دی او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د ښځو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره
بله. او فدای صاحب دغه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي وای خطرناک ده او دا یو تیروتنه ده چې طالبان خپل بندیزونو ته اسلامي بڼه ورکوي. د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا دی چې د علمي او جهالت د ټولنې د نیمایي د برخې نه زیات خلک دي تعلیم او د سواد د هغه نه محرومول دا خپله په ټولنو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بې علمۍ کې ورځې شپې تېروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. اوس مثلا په اسلام کې موږ ته دا ټولو ته د سیرت النبوي په کتابو په دې اول هغه کې پړاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند پاڼه یا بیوګرافي سړی ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یو تجاره ښځه وه. هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د یو امین توګه په توګه شخص په توګه باندې د تجارت اموال ورکړل چې دا شام ته لاړه شي. نو دا یو واضحه خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین، ټول شیان واضح دي. دا چې مونږ څنګه تعبیرو نو هغه اقبال وی چې زمن با صوفی و ملا سلامی کې کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویلشان در حریت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیره ډیره مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د پلیست تاس د سیاست اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
ازادۍ رادیو نه اوري د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دې ادارې یوې نوې څېړنې چې نن خپره کړې ده ښودلې چې د طالبانو د سختو فرمانونو له کبله ښځې په اقتصادي برخه کې اغیزمنې شوې دي او دغه راز ځینو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې ممکن له طالبانو یا د طالبانو له حکومت سره د مرستو اندازه هم کمه شي چې دا به بیا د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ونه لري. دا چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام نوري اندېښنې څه دي همکار مې حسیب تلاش دا موضوع کتلې. تلاش صاحب ستړي مشي.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په خپل نوې څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بسیاي نه تنشي رسیدای. د څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خبره شوې په کې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو او ښځو د طالبانو له خوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. د ریسرچ کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او ښځو حقونه محدودوي او ترخواي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کېدای شي چې له دې هواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم کتنه شوې او لیکي په وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا شل اشاره درې سلنه راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې سره کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د استازي عبدالله الدرداري له قوله لیکل شوي افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامداره بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام وړاندوینه کوي ک چیرې په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي، ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ شي، خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 1.5% کم شي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان خپل ځان باسي، خپل اقتصاد به هم د دې په وینا رغو. د یو نیم کال پر مهال دوی ډیر کارونه کړي دي، لا هم کوښښ کوي چې ښه رغنده کار وشي، خو د نړیوالو مسؤلیت د دې په وینا لا په خپل ځای پاتې دی. خو طالبانو له دې ادا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا ادارې څېړنه کې راغلي افغانستان کې بې وزلی تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړ شوي خپل کورونه، ځمکه او نور شتمنۍ وپلوري. څېړنه ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د بې وزلو کسانو شمېر 3.5 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. داسې مهال چې په 2023 کال کې د دغه سازمان په وینا دا شمېر 19 میلیونه و. دا څېړنه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې له امله یې په ټول افغانستان کې د سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا په افغانستان کې د یونما د کارونو په دن سره په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس دغه کمیسیون له هېواده بهر فعالیت کوي، خبرداری ورکوي چې د یونما د فعالیت په محدودیت سره به له بشری حقوقو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیر شپه ویل امه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بیوزلی هم زیات کړي. د بل خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وین سټیفن دوجاریک افغانستان کې د یونما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
بله، کور مودان زموږ همکار حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د نویو مندنو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د خبرونې په دې برخه کې ورزو تورخم ته هلته مو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار وختي غر خویدلې دی، لارې لاندې کړي. د ورستیو معلوماتو لمخې د ژغورنې چارې روانې دي. تر اوسه د دوه کسانو مړینه تایید شوې. ورزو د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواري ته چې سیمې ته ورغلی و اوس را سره استډیو ته وصل دی. شینواري صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته لږ دا معلومات ورکړئ چې تاسو کله تورخم ته لاړئ، څه پیښ شوي وو، لږ د سیمې انځور ورکړئ، بیا به وروسته په تلفاتو او د ژغورنې په چارو تم شو.
ډیره مننه تاسو. دا څه و چې زه نن سحر وختي تورخم ته ورغلم، نو هلته کې ما وکتل چې په لزګونه لارۍ یا ګاډي چې کوم د مالونو ډک ګاډي دي، هغه د یو لوی غره راخویدو او د هغې ملبې لاندې چې کوم دی هغه ګیر پاتې دي هغه ګاډي. او په دې کې ښایي چې یو شمېر ډرایوران هم ګیر شوي دي. او چې موږ وکتل نو په هغې سات باندې د پاکستان چې کوم دلته کې په بیړني حالاتو کې کوم ادارې کار کا چې هغه ته ریسکیو یو یو دوه دوه ویلې شي، او د پاکستان امنیتي ځواکونو، پولیسو او ځایي خلکو هلته کې د ژغورنې عملیات شروع کړل. دغو ګاډو نه تیږې پورته کولې او په کرینونو باندې کوشش کو چې دا روچت کا. داسې اندازه لګېده چې کله موږ په خپله ورته وکتل خوشا 12 داسې ګاډي وو چې هغه نیم په ملبو کې پټو او نیم ښکارو، او بیا په هغې ګاډو کې خواوشا څه درې کسان ښکاره کېدل چې هغه درېو کسانو جسدونه وو چې کوم کسان پکې وژل شوي وو یا مړه شوي وو. نو تر اوسه پورې په هغې کې یوازې دوو کسانو جسدونه راویستل شوي دي او هغه په امبولانسونو کې چې کوم دی پیښور روغتون.
بله شینوار صاحب، د ژغورنې چارې تاسو له نږدې وکتلې؟ و د ژغورنې چارې تاسو له نږدې وکتلې؟ څومره احتمال دی چې دغه د ژغورنې چارې حداقل نن شپه پای ته ورسیږي؟ د غار څومره برخه رالوېدلې وه؟ آیا احتمال شته چې هغه کومه ماشینري چې هلته وه هغه ته په کتو حداقل په څو ساعتونو کې دغه تیږې راوویستل شي او لاندې احتمالي بند پاتې شوي کسان راوویستل شي؟
ما چې په خپله باندې وکتل نو د دغې غره دومره لویه برخه راپریوتلې ده چې دا دومره زر نه ښکاري چې دینه به ټول ګاډي راوویستل شي، یا که دې لاندې مطلب دینه زیات ډرایورانی ور لاندې شوي یو هغه راوویستل شي. دا ځکه چې یوه یوه تیږه چې ما ولیده هغه ډیره لویه وه، مطلب دا چې کنټینرې او ټرالرې په هغې کې پټې شوي دي، نو دومره زیاته ملبه ده. او په سر کې چې کومې مشینرۍ راوړل شوې وي او کرینونه، هغوی خو دا ګټې تیږې دا پورته کولی هم نه شوي. خو به هر حال بیا چې کله لویه مشینرۍ راوړل شوه نو په هغې باندې دغه لاریو کې چې کوم ګیر کسانو دوه تنه دا یې ترې راوویستل، او د درېیم کس چې کوم جسد لیدل شوی د هغې راویستو دپاره هسې روانې دي. خو زما اندازه دا ده چې د دې ټولو کسانو راویستو په هغې کې څوک مړی یو که اوس ژوندي دا پته نه لګي، او د ټولو لاریو راویستو او د دغې لارې په بیا بحالۍ باندې به ډېره موده ولګي.
بله، او لاندو کې لامل معلوم دی چې ولې دغه غار ښویدلی؟ باران ډېر شوی او کنه غار له مخکې نه شاوخوا نه ژور شوی و کیندنې پکې شوی وې؟
داسې وه که تاسو فکر وکړئ نو د مچینۍ نه تر خمه پورې که وګورئ نو یو سیده سړک تللی لار تللی تر تورخم دروازې پورې. خو دا چې د مچینۍ نه تورخم په طرف کیڼ اړخ ته ځې نو دا په غره کې بالکل د غره په لمن کې یو نوی سړک جوړ کړل شوی و چې په دې باندې به افغانستان ته د اکسپورټ یا صادراتو مالونه وړونکي ګاډي پرې ښودای شول. دا به پټوله شپه ولاړو بیا به سهار دا تلل. خو دغه سړک چې په کوم وخت کې جوړېده نو په دې کې بالکل بارودي موادو چاودنې شوې وي، او دلته اوس هم د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل لخوا تعمیرات روان دي. نوې ټرمینل جوړېږي دلته کې شکوم دي، نوې نوې ودانۍ جوړېږي د کسټم د محصولاتو د ګمرکاتو.
بله،
نو خامخا دغه علت هم وو چې دغه غر چې کومو مخکې نه کرک شوی و په دې کې څه چاودونه راغلي وو. خو داسې اندازه نه وه چې په دومره لویه برخه به د دې یا دومره لوی
به
دا غر راپریوځي.
او سلامت اوسئ. کور مو ودان په تورخم کې یا په خیبر پختونخوا کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری وو چې هلته یې د غره ښویېدو له کبله د اوښتې زیان په اړه معلومات درکول.
دا نغمه ناویلې
لمسیان راته انا وایي په کور کې، ځکه چې انا خو ډېره مقدسه کلمه ده.
د اختر ځانګړې خپرونه
د ښځې ښایست خو ټول په ویښتانو کې، او د نارینه ښایست
دا کم کې اختر په ورځو کې. لا ازادي راډیو
او اوسم ژوند په روژه کې ځانګړی پروګرام.
ژوند په روژه کې
روزه خو سب مبارک روزه اول روزه برکت آوچه سو برانون وسو بل دا روزه پا دا قصد چامن دی وسر مقصد چورو چه پاول نسا جل مبدا نسا دا شو روزه دا بود نور روزه سر پدی توپیر دی چه همان دی قرار قراری دو رو خپل عبادت خلق لاسی تراویل منز روجا هر سه پر زای دو رو خواه خوب نوام و ترس و رو خلق بده غم مصر غم جنو ولیکه دو روجه پخون پیده مزاشر روجا دو ولا گرانستا گرانستا مقصد ډیر گرانستا غریب خلک نشکولی چې دغه روزه ماته یا یو کار سره برابر کی نو مزدوری او کار او کتارم نسته داسې نو آینده وخت کې د خدای غفور رحیم د مقصد ګوندې چې خدای پاک هر غریب او هر سړي ته خپل رزق روزي ورورسوي ور ارزانی پېښه شي دغه اوبادي بارانو سره مقصد ټول کار پاک خدای سمي.
ساعت 6